افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوښیاس بلې اوساته خبرونه پایل سو چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونې د سر راپور مده دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژله فرشته جلال زینې اوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو شوزو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سولا سوچات مانیده اسلامی در او در سوله به انشالله تالا مقزم راولو او به اساسی تو به بیراولو زکتا دورست مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځایه شوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلی و. پیښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر ته هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کیږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یو درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالانو ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن دی خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستر اعظم ایدی راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایدی راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روانې شوې دي. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخې الوتکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشت دي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بیځایه سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا هم اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواکې کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسي وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 650 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي او د ګوړې اچار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورنوي بیځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه بنسټ په یوه تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورنوي جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بیځایه شویو کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بیځای شویو کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېجو شده ها ممکن ډېر ارسونځ ولري. په ځانګړې توګه د آشامدنی اوبو دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو تاړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر به ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو له عمل خپل اصلي مینې پرې خېدي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدی دی څنډي په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپل سیمو ته نه دي ستنه شوی. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقوقو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بیځای شویو او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ غوښتا سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالک نه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر تر سنو شوی او بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلا ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې کوخی لز دکړو نه دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتن کړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندېښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه، د فولیک اسید تابلیتونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د ښه والي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ او دغه مسالې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیون نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی های که ناشی از کم بوده.
در دغو تابلیتونو د ویش بزریه مګوتاسی د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې او زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولای چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. خو فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځي ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
له کوم وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، اندا چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر وو ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلی سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلی په پیل کې وایي
د تغذیه په جامعه کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دوی چې لویږي غټیږي بیا نو دی نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دی نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسیږي، نو دی سوی تغذیه او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته سي، غذایي عادات په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هېڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي او ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آګاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي ته دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې به مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو تا به سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسی وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید ساتویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به د لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ور باندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو تبر نور هم لاس پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرز العملونو پر اساس مخته وړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 8 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپلنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه، د کمیسیون رهبري به یې په اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن موږ ته اجازه راکړل شله چې موږ هلته تفتیش او باشماري وکړو، او که اجازه رانه کړل شه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پریښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچنۍ په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په دې زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په دې زیږنتون کې پیدا کیږي. د دزیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 1,015,219 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2,000 ولادتونه او په هر ورځ 6,500 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه وی کال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په اته نوي کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټې شوې دي. علت یې همدغه ده چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي. مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او عامه پوهاوی زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 10 ماشوم دی چې د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په دې زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا 3 مریض ده نو زه دې کلینیک نه ډیر خوشحاله یم ځکه چې دلته سهولت ښه دی. درې ماشومان چې کلی دی خو بیخي کور کې سالم دي. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی، اول چې پیدا سو زیړی و بیا نو شیشه کې و بیا اوس کمبوتی دی. هغه د اکسیجن ده نو دا مې 14 شپه داسې زه پوښتنه ونه کوم نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده درې کاله نور هم غځولې وه. ستره محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې دی.
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د دندې غځېدل په موقت ډول وځنډول. ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوه چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غځېدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د باجوه د دندې د غځېدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه 2 مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي. خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدراعظم بیا لاسلیک کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست 19 د پوځ د لوی رئیس په توګه د جنرال باجوه دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه. هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ییز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده. که د پاکستان سره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطله کړي، جنرال باجوه باید د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ تقاوت وکړي. یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي.
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی رئیس د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحنه تاسو تماس کمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات څنګه لرو دا سره ودا یو کال شو چې کوم د ساعت لورو بجونه راځي او لسه بجو پورې دوام لري. او زه دایمه چې دا صدر ست باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زمونږ اوسو جمع دی او واورم پرتی دی او مقصد دا پانتلونه کپکی اتصالات صدر ست بار بار چې زنګ وو وای چې بجوړیږي او دا دی واغري او زر تزر زمونږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د آزاد سپیشلیست څخه دا پیغام د آزادۍ راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر آزاد جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او آزاد جب لا پخپره ده. نو دا سړک کوم دا موټرات ډیر په مشکل کې دي. یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کم راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا د شرایط هلمند تل ورته چارواک پر ورسې او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرامنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ور چارواک پر ورسې. والسلام احترام.
عبدالله دا وردګ د کونړ ولایت څخه د انتخابات په خپل او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانېدو د غونډېدو سره ډېر خلک بیکاره شوي دي او باید بیرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه مننه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 320 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډېر کورني بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په نانواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې ټولو شوتو مننه وکړه چې د امنیت ټینګول لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ میچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او یو وشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چان چې د غیو مظاهره چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. او په البانی کې اته تنه د سخت زلزلې لامل مرسوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانی جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکونکو زلزلې ځپلو سیمو ته استولې دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی وو.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم له ناجی سپې څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنی لوبې پیلېږي. د غسیالۍ سبا د نومبر په 20 نیټه د 500 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د دسمبر میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سب کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالیو دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپل کړی و. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د اقرب په 20 پیل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اته لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپاړس لوبډلې یو د بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبې د افغانستان په وخت نن شپه 10:25 پیلېږي. دا لیګ هر کال د اروپا د بیلابیلو 22 لویو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د لیګ تیر پړاو اتلولۍ لیورپول خپل کړی و.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي په هلمند کې 30% خلک د فقره تر چتر لاندې ژوند کوي. حکومت او تجاران باید د دوی سره مرسته وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي ځکه چې دوی جګړې ته زور ورکوي. په روانه جګړه کې دوی خپلې ګټې پالي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده حکومت پاملرنه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوي دي. کندهار بل اوریدونکو لیکلي په دې ولایت کې د ملي امنیت کارکونکو لخوا چاپی وهل کیږي او عسکر په شخصي موټرانو کې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر: حکومت او خیریه مؤسسې باید د ژمي پر نږدې کې دوه سره له بیوزلو سره لومړنۍ مرستې وکړي. او جعفر لیکلي چې د انتخاباتو لړۍ د خلکو پر اقتصاد ناوړه تاثیر کړی. د شوزو د حقونو ځینې فعالان او د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ولري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او د ولسی جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی وو. وویل میرمنې کولای شي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان میرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قربان شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
اما اون چی که ما توقع داریم
هغه څه چې موږ تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي. د افغانستان سیاسي مېرمنې مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزې جلیس وویل دا ناشونې ده چې د میرمنو له هڅو پرته د سولې راسي.
حضور زنان افغانستان
هیڅوک نسی کولای افغان میرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د میرمنو شتون رد کړي. افغان میرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل
افغانستان
له تیرو 24 کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه 24 کلنه جګړه کې افغان میرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغو اعلان سوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي نو افغان میرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول سي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
د نیم نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونه د ملکه سوریا پونم د ښکلا او تفریح هغې مشتمی یا ځای ته ورځو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ ښکلا او پاککاری، رستورانت، دوکان، د لمبلو هاوس، سونا، مساج، آرایشګاه او د تفریح ځای شته چې فقط ښځې پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د ښځو پر روغتیا، ښکلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ از ما همکاره تمنا هیدی هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مشتمه ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګ د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واغرو.
د نیمې نړۍ په خبرونو کې مو د ښځو په وژنه، تجاوز، زور زیاتی او ځینې نورو بېخونده موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ځل مو له دې هر څه ور اخوا یوه په زړه پورې ځای ته بیایو. په کابل ښار کې مې داسې ځای ولید چې ښځې له وخت څخه په استفادې کولی شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لرې کولو په موخه په سونا کې ولمبي. دغسې تفریحي یا د لمبلو ځایونه پخوا یوازې نارینه وو پورې اړوند وو او ښځو ورڅخه ګټه نه شوای اخیستی. خو اوس یې په ستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشګاه کې یې د مخ او ښکلا ستونزې لرې کوي. له دوکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد د لرې کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیاوو د لرې کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو یې د ملکه سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکورشن شوې وه چې د لیدونکو کو پام ځان ته راړوي. راځئ چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان ښځو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې ښځینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او ځای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریکه ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیسته. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدل یو چې داسې یو ځای جوړ کړو او د دې ځای فضا ټوله خزینه ده او دلته د نارینه و راتګ منه دی او ټول پرسونل یې میرمنې دي. ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانم هستن که پلانور خانواده شون هستن.
دی غلی اسدی په خبره د ملکه سوریا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیشته نه خزینه کارکونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری یې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپز په صفت کار کوم او دلته درسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایرانی، پاکستانی او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفه یم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې پرې تېروم.
یو منزل ښکته شوم چې په آرایش ګامې سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. زه چې ما رقم ته آرایش کوم، ترکي، ایرانی، هر مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي. خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي یاستو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم، ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه معاشم اخلم، خپل مصرف وباسم او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، مازمې آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم د دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله وخت زه دلته راځم، دا زما لپاره یو ورزش هم ده. زه خپل ځان ښه احساسوم، ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. نو که هفته کې یو ورځ نه شو، پنځلس ورځې پاتې ده، من زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډېر ګټور دی او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډېر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي. خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو، نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزشی بولي. اغلې زینب توکلی چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکې ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غیلدی. هغه خوځو لپاره ګټور دی چې بدني ستړیا او لږ کم خوبۍ څخه سر ټکوي. اغلی توکلی راته د مساج او د دردونو د لرې کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضي دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي. او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارېدل، خو ما په یوه ورځ وکولای شول چې دو دوی ډار لري کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راضي چې د مخ مساج او یا هم دملا، غاړې، لاسونو او شدید سردردی سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مفاصلو له دردونو سره مخ وي، ما ته راځي په یوه یا دوه ځل مساج ورکولو سره رغېږي.
خیلی 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 قابل درمان هست.
د میرمن توکلی په خبره د ملکه سرایا تفریحي ځای او مجتمع ته تر ډیره هغه کسان راځي چې کارمند دي او د ونې د ستړیا د لرې کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راځي. د دغه ځای په دوکان که خرسون که مریم ده آید لسته راوڑو لسخه خوشحاله ده او وایی چه لروانی ارخه هم سکون لری او هیستون زن نلری.
زدلتا دکان داره ما
او مشتریان هم راضی خدیر مشتریان راضی زور ناراضی ما مشتریان هم راضی درانه من که د خزر لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان هم ستا او کانتین هم ستا او بغي خاطب دی وشان هم لرو خزر راضی خوخی هر شي په کاری ما غخلی ما څنګه د خزر لپاره تخفیف هم لرو او زم خوشاله مې دلته زکار لرم په دې سيزه واخزه ما دلته ټول خزر دي زړه راحت هم په د کار کې زړه خوشاله مې دلته زکار لرم په ټول خزر دي زړه راحت په رامې کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډېری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولی چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که ښځې سونا ته لاړ شي ښه خبره ده، ځکه چې تفریح ځای دی، ذهنن آرامېږي او ورزش دپاره هم ښه ځای دی، ځکه کولی شي چې دا خپل وزن هم دلته کم کړي. نو داسې یو هېواد کې چې مونږ اوسېږو دلته همیشه جنګ و، دا خبرې دي که دی تفریح ته هم ضرورت لري چې باید دغه ځایونو ته لاړ شي، کولی شي چې لاړ شي آزاده استفاده ترې وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې یو ښځه باید سونا ته هېڅ لاړ نه شي، مناسب نه ده، ځکه دا جامع اسلامی جامعه ده او بیا نارینو طلاخ نه ده او خزه خلا پیدا. او بل د افغانستان محیط فرق دی، د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول خپو یې ګوښه ده، امنیت خنه ده، د مونږ د افغانانو ذهنیتونه خنه دي. او بیا یو سیاسر یو خزه چې سونو تلاش وي خلک خپل قوم د نور خلک لا بیگانه خلک ورپسې خبرې کوي او دا ډیر یو عیب ګور. یو سیاسر یو خزه بیا هغه د بیرون لاشي بیا بیرون خلا پیدا بیا سونو تلاش ده، خو بیخي او شرم خبره ده مونږ افغانانو ته، ځکه دیو چلاش هلته سوګنو پوهېږي چې دیو امنیت آیا محفوظه دي، هماغه محیط دغه محفوظه دی، نور خلکو ده او ښځې دپاره تګ خلاصه هېڅ ښه نه دی.
د ښځو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبې ورځې نور ټوله اونۍ د ښځو لپاره فعال دی. د ښځو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځئ واورو چې د ښځو لپاره په اوسني وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړې شوي، داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو لپاره د تفریحي ځایونه دي، د بازي ځایونه، آرایشګاه همداسې نور. تاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟
زما په هان ښځه هم انسان دی، انسان کې فرق نه وي که هغه نر وي او که ښځه وي. داسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري، ښځه هم ضرورت لري. زما په اند دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه، دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص ښځو ته جوړ شي. دا ټول د صحت له خاطره ښه دي، د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره، د رفع د خستګي له خاطره. نو دا ما مخکې عرض وکړ چې همداسې که یو نارینه ضرورت دې ته لري، یو ښځه خو بیخي ضرورت لري. د دې نه چې مور د ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري، نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګا ته چې د خپل د سلیقې. نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې، اجتماعي بخش کې، اقتصادي بخش کې باید رشد وکړي. تر کله به د افغانستان ښځې د نارینه وو په اوږو باري؟ نو دوی باید په خپله انسانان دي، په خپل پښو ودرېږي. نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي. هوایي خو نه کېږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه، ځکه چې اوس یعنی ذهنیتونه هم دې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه د لاړه شي سونا ته. تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ بختانه داسې ټولنه ده چې څلوېښت کاله په کې جنګ دی، د هر څه نه چې همداسې بیرته پاتې دا ذهنیتونه همداسې تاریک پاتې. په دې عقله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي. هغه فامیلونه چې هغه روشن فکره دي، په دغه حالات پوهېږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی. نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم دی او د دې جامې د یو وګړي په صفت، د انسان په صفت، داسې شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رشد وکړي، د دوی صحت ښه وسي. نو باید ذهنیتونه جوړ شي، ورته تبلیغات وشي.
زوفینون صافی و د لغمان ولایت استازی پولیسی جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سي زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت، اړتیاو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمې نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وګمه جبرخیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې خوشاله ژوند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
گوری دون کو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیر شو، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه ویل. تشنابونه به جوړ کی او کنه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به یې جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګانو اوبه سره ګډې شوي دي. نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. هسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکارۍ له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دارته وای چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړی دي مهرباني بوموي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنداخو یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي پکې ودرېږي، کینی یا اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي. د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کیږي.
نو دغه خوران خو هره ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم نه وي نو څنګه ولاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزورې ده. د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکړه چې له کومې ورځې مقرر شویم، له هغې رئیس به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا کړه؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي؟ د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه، ډېر دي. خو چېرته مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخې.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروي که کموي؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموي؟
کموم، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم. ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو بل مې یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاران په کار اچول کیږي. بل مې زړه دی چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاره کسان ګمارم. دای درې او څلورمې چې کله مې نورې پیسې پیدا کړي، نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد مې دی چې 100 کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو. خو لا تر اوسه مو د هغو هېوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږېدلی؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږېږو. خو چې اوس موقع برابره شي، د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
خیدی اوس په ولی د وطن شیدی پیدا کیگی خو لگ نری دینو. څومره شودې دې راوړې دي؟
خو درې بوشکې دې غوښتې وې نو.
اوبه خو به دې نه وي پکې ګډې کړي؟
نه، هغه دی معاینه یې کړه، هله خو درسره ده.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه یې وګورم. دا خو صحیح دي او دا هم صحیح دي او دا هم صحیح دي. دغه دې وروره، پیسې دې واخله، سبا ته هم درې بوشکې راوړه.
ښه، لکه چې ښې خرڅېږي.
هو ښې دي. خزه شیدې دې وی شولې؟
او
څومره اوبه دې پکې ګډې کړې؟
دې بوشکې په سر نیمه بوشکه.
ټینګې خو به نه وي؟
چې سمې نیمه یې اوبه شي نو څنګه به ټینګې وي؟
ما ویل چې په ایشولو کې هم بخار ترې پورته کیږي.
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دوه لارې تللې دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
لوړو زده کړو وروسته به دوه کاره کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کار پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل. سړی چې د کار نه وي نو بیا دغسې غوړ خیال پلوونه وایي.
یاره چې لس زره ډالره پیدا کړم او ترکیې ته لاړ شم او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم، بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم، بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم، په لندن کې مې چې لږ کار وکړ بیا په آکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم، ماستری او ډاکټرا هم هغلته کوم. او رکوه، دلته د پوهنتون امتحان نه ورکوم، خدای خبر چې کامیاب سم که ناکام، هسې به د ځان نوم بد کړم.
او دا هم واوری،
پلار نن مم کار را وړی چې بیا را سره خلاص کړي.
کارونه دی ولی په دفتر کې نه خلاصې؟
پی پویگم نه، ډیر سخت کارونه دی.
نو زه څنګه پی پویگم؟
پلار تا خو کړي تجربه لري.
تا خو هم ماسټری کړې ده، دې ته هم باید زده وي.
پلار په ماسټری کې مو دا کارونه نه دی ویلي.
نو بیا حکومت ولې تجربه کار برطرفوي او بې تجربه مقرروي؟
پلار د دې لپاره چې تجربه کاران زامنو ته په کور کې تجربه ور وښيي.
خزه نن خو یو څو غوړې ډوډۍ یا حلوا پخه کړه او خیرات یې کړه.
ولې خیریت خدای، خیرات ته دې څنګه پام شو؟
نن نږدې و په رشوت گیر شوی وم او ګیر هم شوم، خو ښې وې چې پیسې راسره وې، ور مې کړې او ځان مې له بندیخانې وژغوره.
یو رشوت خور بل رشوت خور گیر کاوه؟
او چې رشوت خور نه وای اوس به په بندیخانه کې وم.
زه ښه دي چې رشوت خور پر رشوت خور نیسي.
خلک وایي د تاسو د دکان مستې ډېرې کلکې وي، چې دا ولې؟
لتم نسره د پیرنی وډام ورچو
وای پیروی مو هم خکلک وی د هغه واجبات شي وی
همغه د مستول پر چې د پیرنی وډه شیدو ته ورچو پیروی هم خکلک وی
همدا چلو نا کوي چې پناس نه مړی گئی
ولی نه مړی گو ابل ورځ ما بل کورم واخیز
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی یاسمین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3